اوردونکو د مشال ډیو په روانو پرورو کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت ورځي یو بجه شوي نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده. په دې ګړی کې اورئ په کوټه کې 14 د افغانستان په اړه د سولې خبرې، همداراز د پولیو ناروغي او په وروستۍ نیمایي کې د ښځو په اړه اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر سره چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چودنې یو پولیس والا وژلی او څلور نور شوبل کړي. د افغانستان په سریپل کې سلاونو شل کسان وژلي او 22 نور شوبل کړي. د پیرس نه قاهرې ته روانه د مصري ایرلاین هغه الوتکه چې پکې شپک 50 مسافر سوارو لادرکه شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو مواد لوجه یو پولیس اهلکار وجل شوی او څلور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې د دغه پیښې ښکار شو. سرکاري رسنه وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او افتی ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا پاکستانی شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې ذمهواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار او قاري سیف الله ډلې قبول کړې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوي، خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریریزم ډیپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلې. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله زیاتوي چې دغو وسلوالو په ملتان پوهنتون د حملې منصوبه جوړوله. چارواکي دعوه کوي چې نیول شوو وسلوالو سره یې خودکش جیکټې، ګڼ شمېر لاسي بمونه، کلاشنکوفونه او نور بارودي مواد هم نیولي. چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی او نه د دوی تعلق کومې ډلې سره خوندلی، خو په پنجاب کې د جیش محمد لشکر طیبه او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمېر نورو ډلو د موجودیت خبره هم کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګ چارواکي وایي چې تیره ورځ د دغې صوبې د بنو ضلې په غوریوالا یونین کونسل کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل د نهو میاشتو ماشوم محمد تشخیص شوی او مړ شوی دی. د چارواکو په خبره د نوي تشخیص شوي ماشوم سره د غزله کې د ګوزن د ناروغ ماشومانو شمیر دریو ته ورسید. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی و. د بنو ضلې خطیب مفتي عبدالغني اډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه انکاری کورنو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته د غساس کې نه ورکول ګناه ده.
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي، ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکړي.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوشا سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکاري کورنو شمیره ډیره زیاته ده. د سریپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سریپول د والي ویاند زبیولا امانی پرون وویل چې دا کسان د سریپول د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب د پولو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پیندمه سلور اړخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترهګریز بدونو ذمهوارو ته خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار ووسی. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وو. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استاد ریچارډ ولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه هیواد خاص استاد دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمي وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال لیډو افغان څانګې ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. د مصری هوایی شرکت هغه د مسافرو لا درک الوتکه چې د پیرس نه قاهرې ته روانه ول لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوي دي. د الوتکه نن سهار د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د راډار نه غیب شوه. د مصر د قامی هوابازی اداره وایي چې فلایټ ام اس 804 کې شپږ 50 مسافر او د عملی لس کسان سوار وو او نن سهار کله چې د الوتکه په مصری هوایی حدود کې داخله شوه نو د راډار نه لا درک شوه. د مصر پوځ وایي چې د الوتکې د لټون لپاره د یونان سره په مرسته پلټون کې الوتکې او سمندري بیړۍ روانې کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې مالدیو د سعودي عربستان وروستۍ اتحادی دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران تګلارو په مدني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت چې د پراخ مدني ختیځ سره تړلې او په دې خاطر ایران یو واخ بولي. سعودي عربستان په 13 جنورۍ میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. د مشال خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به سراج زهیر وړاندې کی.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ شل پیسې او په 1.5 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 55 پیسې او په 23 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانی په یو روپی 53 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 بنو کې 3 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري په کوټه کې 14 15 کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د سیمه ایزو چارو کارپور ملای سبزی وای اوس مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په اړه ډېر امید نه لري.
په داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هیوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل منې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي. بیا خو توقعات ما په خیال باندې تقریبا ختم شوي دي.
په بنو کې یو بل ماشوم د پولیو ناروغۍ ښکار شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د بنو ډېر اسمل خان ځایي رپورټونه به نړیوال کړل شي او خلک به کولی شي چې له دې رپورټونو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د بنو وزیرستان خلک بیا وایي
د میش بجلی نشته او د میش روډی نه خراب دي. د میش کیری نه اړنګ دي. میش دا اپیل کیږي کنه میش سره بجلی به حال شي او کیری نه درته جوړ شي. د رپورټ په پیسې د میش په کیری نه پر روډی نه ولاږي.
له فرانس څخه مصر ته تلون کې الوتکه ورکه شوی او په روسي نیمای کې د خزو خبرونه تاندې هلی هم لرو.
تلقت الوکی تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیانی یا مونږه قصوره کی ورکي پنه نوات کی لیږي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د کوټې پر ختیځه څنګلار یا بای پاس یوې چاودنې یو پولیس وژلی او څلور نور یې جوبل کړی دي. دا چاودنې نن سهار شوې او ویل کېږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان خری سیف الله ډلې د دې چاودنې ذمواري منلې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودي موادو په چاودنه کې یو پولیس اهلکار وژلې او څلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستي او پلټنې یې پیل کړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بونو څارو دفتر په وینا افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې یو ور بیا ویل شوي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. دې غونډه کې ویل شوي چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوي د زندګۍ برید په سخت ټوکې غندنه کوي او همداراز دوی وایي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو لپاره تیار اوسي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ د همکار رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډله کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او وایي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ زیشن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پر ځای ویلې شوې وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات د وړاندې دوه غونډې اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پسې کولو لپاره د څلور واړو ملکونو دا مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا د چهارشنبه په ورځ پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول نور مهم موضوعات خبرې شوې وې. ډاکټر ساخلوال تیر ورځ هم د لړکی د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سیاست محکمې چارواکو په وینا بنو کې یو بل د نه همیشتو ماشوم پولیو یا ګوزړ ناروغي وهلې او مړ شوې دي. همدارز دغه سره په بنو کې روان کال دریم ماشوم وو دغه چې پولیو وهلې دي. چارواکي وایي بنو کې اوس هم انکاریان په زیات شمیر موجود دي. د بنو ضلع خطیب وایي څوک چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي نو هغه د ګناه مرتکب ګرځي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکو په وینا ضلع بنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه، چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمې چارواکي وایي یونین کونسل غوریوالا کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کامی ادارې تصدیق کړي. دو یوای دغه ماشوم سملاسی د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوی. صحت محکمې چارواکي وایي د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو کتره ورکولو نه انکاری ول. بنو کې تیراونۍ هم منډان سیمې یو کال سوهایما نامی ماشوم ته ګوزن ناروغي شوی، چې دا چارواکو په وینا دغه کورنۍ هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده، او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د ده په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوی. نوموړي وویل که لیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي، نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا دې لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل خلک باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي، او کسو کې انکار کړي نو ګنا کوي.
اپیل کوم پیاوان دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي، ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجې نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطرې ورکړي، ځکه چې په دې کې صحت صحیح ته ملله او نه حرام صحیح. دې وجنا مباح عمل دې څوک انکار نه ولا کوي. دا باز یتې یقینا وي، ځکه چې دای پوهېږي چې هر په دې کې د ماده بچیانو علاج موجود دی او دا نه ورکوي، نو دای په مرتکب دې ګناه وګرځي.
د یادونه ده چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزن ناروغې نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې په روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزن ناروغې یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردن کو کسا هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سغدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریاو اداوی کړي او په زیاتره وسلوالو ډلو یې پابندي هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله بیا وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایي نشي کولای چې ریاست یې په خپله په معاملاتو کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سی سره په مرکه کې کړي. خود دا هم ویلی دی چې په پنجاب صوبه کې یې د وسلوالو خلاف عملیات کړی دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د دغه سرګندونو په اړه څه دریز لري له ګولیا زو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبره کړې چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول، پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ نہ ہو.
کارپو تلد مسعود زیادہ کڑا چھ لہا گڑھلو سرا چھ ریاست ور سرا پخوا مرستی کولی پا موجودہ حالاتو کی با خپل زان جلا کولو کی وقت لگی گی. بیا پخوانے سفارتکار او کارپو ایاز وزیر پا دی ان دے چھ حکومت پا پنجاب صوبہ کی پر خپل پالیسیو سرگند دریز نہ لری. ایاز وزیر زیادہ کڑا
نور صوبو کی اوگر یا فاتا کی اوگر ناتا ہوتو دیر تکڑا دی تو پکرا واخلی تو پرا واخلی جہاز را واخلی دیشت گرد باندے حملے کی پکارن دا چھوے کی لرے کی کچوک حالت کار کی کچھ پنجاب لگا چھو بھی حالتا دوی خبر بتالا چھو قانون وزیر تو پنجاب کو حکومت کے سلسلہ چھے مہم سرائی دے زکر چھو پنجاب حکومت ہم تو مسلم دیت حکومت ہے چیف منسٹر دا نواز شریف صاحب سے زمان وزیر اعظم دے دا حورور دے وزیر اعلا دے نواز چھو سے بیانور کی جماعت سے پاتی چھو سے پر کمنٹ دے
کارپو ایاز وزیر دا ہم ویل چھ باید حکومت لے متضاد بیانون سخا دا وکڑی زکر چھ دا فوز مشر پا وسلوال اڈالو کی دا توپیر خبرہ رت کڑی وا. بیا پا اسلام آباد کی خبریال او کارپو محمد مالک وائی چھ دا پخوانی فوزی واکمن ضیاء الحق پا وقت کی دا دا ریاست پالیسی وا چھ دا غڈالو سرپرستی او ملاتڑ وکڑی. خود دوی پا خبره پا پنجاب صوبہ کی تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوی او ډیر کارونه روان دی. دی وای
پاکستان ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے اور اس میں بہت زیادہ
د پاکستان ټولنا محافظه کار ده. په دې ټولنه کې ل خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زور په ادارو خپل اثر ښودلې او حکومتي ادارو هم په دغه ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډېر کم دي. خدا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رډیو ته وګستې. د پېښور پونتون انتظامیه وایي چې د نوخار په ازاخیل سیمه کې د یاد پونتون بوټانیکل ګارډن چرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي د نوخار انتظامیه له شلم اپریل حصې تړلې دي چې ورسره د زده کوونکو څېړنې اغېزمنې شوې دي. د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس اهم جاری کړی دی. تفصیل له پېښور د مشالې دی خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د نوخار په ځاخیلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د څېړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریو ته وویل چې د نوخار ضلعي انتظامی د شلم اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د یو نیم سل زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. له شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلعي انتظامی لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلعي انتظامی د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور نسټ سره د باغ چې کمی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه. دا نه پس دا یو لیز اگریمنٹ په تحت مونږ ته ملو شو او دا یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور نسټ ته ملو شو. لومبه خدای چې دلته به تعلیمي سرگرمی کیږي بل بدلتا هغه تحقیقی کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو والا دي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایش نسل بدلته کیږي.
نو موړي جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامی د ضلعي انتظامی د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلعي انتظامی د باغ پرنستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلعي انتظامی خلاف د توهین عدالت کیس هم په هایکورټ کې جمع کړو. هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لتر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیل زده کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز زده کوونکو څېړنې اغېزمنې شوې دي. د ایم فیل یو زده کوونکی عرفان وایي چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه کاله وخت ضایع شي.
او انفورچونیټلی چې دا ګارډن بند شو زما د تیر کال ډیټ هم لاړه تبا شوه او زما سخت کال ډیټ هم ځکه چې زمونږ ټول اکټیویټي سیزن باوند دي که نه زما نه اپریل مئی خراب شو نو زه نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم خو صرف نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زه به دوه کاله نور زما خرابېږي ځکه چې زما د لاسټ ایئر ډیټا هم تبا شوه. دغه شان مونږ سره ډېر مرګري دي چې هغوی د درېو کالو ډیټا
2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې یې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو نه ته بابا یې څه په خواره ځای کوو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال لړیو ته غوښتل اوریدونکو په روستنی مای کې هم ستاسو لپاره ونی ځ خبرونه تاندې هلی لرو. خو زو بنو ته د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ ویل دي چې د بنو او ډیر اسماعیل خان ځایی ایرپورټونه به نړیوال کړل شي او اوس به دغه سیمې خلک کولی شي چې له دې ایرپورټونو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د بنو وزیرستان خلک بیا وایي چې دوی ته دغه مراتو پر ځای په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګ شوو کورونو بیا آبادول او همداراز دوی دا غواړي چې دوی ته د هسپتالونه جوړ کړل شي، د دوی چې کوم د بجلی لوډ شیډنګ کېږي د دوی په سیمه کې هغه دې ختم کړل شي. نور د دغه خلکو خبرې په دې رپورټ کې وو.
زه مصطف خان خبره کړم. په میش دا وایي چې میش ته هیڅ ضرورت د ایرپورټ نشته. روډا شي د میش غلې د وکسي د ګان نه ډاکې دي مردوړې بردرمی د پپې کې نر د بجلی حالت داسې چې سابو غید نه ونسا میش په پیس نر داسې چې تبا او برباد شي. چې د خالي بجلی سای کوو د وطن در ته سپا کوم چې د ایرپورټ هیڅ ضرورت نشته.
امجد خان جی باندې نه په ټوله میاشه یا لاس کسون سلی شل کسون درې می د مسجد کسون هجې نه درې می اصل مسله ټول ملک ته بجلی د ګیس د به د صفویه بیماریز یو تشله
مون نشه زدادای شمالی وزیرستان وز دیمیشن ترشه ریدی میشتا یایجه تو سو درنده ستای و دیمیش ات سا سهولات نشتا پس پو وطن شگانا دیمیش بیجلی نشتا و دیمیش روڈینا خاروب دی دیمیش کیرینا رنگ دی میش دا اپیل کی جگانا میش تا دا بیجلی با حال شی و کیرینا دار تا جود شی در پوچه پایسته دا میش پای کیرینا پا روڈینا ولا گی میش یکیم خالت لائی دای دیت شلی دی بی طریقه آغا نشتا پا وولا ویڈ کی بنده زی ولا گی جی
زی ملک ریاض دا چه سٹارٹ شی دا خودا کئی دای و میش تا دا گندینا و دا بیجلی و دا روڈینا دا دا صفا کن پا کیره شی بجلی تکلیف تا وڑی کی کیرینا دی دوی دوی مارلے دا دا حکومت مربانی گو آوال دا تا ٹیک کو ویستار دا میش جوزے تا ارچی گئی
مونم کس مطلی دا وزیر اعظم سے بو چی ایغ میش تا دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اعلان کرا دا پا خواشی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تا جوڑ شی دا عوام سہولت تی پورا دا خو عوام بنیادی سہولتی نا دا دی چی پیلا پیلا دا عوام روڈینا ای میش دی بے تکلیف تا و بنیادی سای میش بجلی بلکل شتانا چی بانی سیٹی سے پا 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے بجلی وی سمون و سدینا مطلب دا چٹول دے گرمی نہ لوئی پتہ تکلیف تھی سم را سخت گرمی دو دمن یدی مسئلے دا میرا حال سی بے دانیرا مطلب دا چ وسڑے خو پہلا پہلا دا مشتا دا بجلی سم کو
پوہان وای چ پہ ہوا دونو کے دا واک اصل سرچینا ولسوی او جمہوریت دا دے واک ساتلو زامن بھی خو جمہوریت سشی توائی لدے تاریخ سدے جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی چمانا لری بشری حقونت ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سره چلے دائشی او کچنگا آیا دا پختنو جرگا هم لڈیموکراسی سره تڑاو لری او کنا دا او دیتا دا ورتا نور پختنو جواب پا ونیز اخبرونا جمہوریت کی چیوری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اودن کو نن منګستا سل پارا بلا اونې ز خبرونه هارون بچا هنری غړی هم لرو او پر رستین مای کی با تاندې هلی اونې ز خبرونه هم وی خو وخت کیدون کې دی یونی ما بجا او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوږ د خبرونو لاندې زورو
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټه مشرقي بای پاک سره نږدې چاودیدونکو موادو لوجه یو پولیس اهلکار وجل شوی او څلور ژوبل دي. د دې پیښې ذمہواري د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوي، خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر د څنګه چارواکي وایي چې تیره ورځ د دغې صوبې د بنو ضلع په غوریواله یونین کونسل کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل د نهو میاشتو ماشوم محمد تشخیص شوی دی او مړ شوی دی. د سریپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دوه ویشت نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د مصری هوایي شرکت هغه د مسافرو لادره الوتکه چې د پیرس نه قاهرې ته روانه وه لپاره د لټونو او مرستو عملیات پیل شوي دي. دغه الوتکه نن سهار د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د رېډار نه غیبه شوه. په دې الوتکه کې شپږ پنځوس مسافر او د عملې لس کسان سواره وو. مالدیو د سعودي عربستان وروستی اتحادی دی چې د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران تګلارو په میدني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د پراخ میدني ختیځ سره تړلې او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تیره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې په سفارت حمله وشوه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوردل چې مجید بابر وړاندې کول او دن خو په دینی مای کې ساسل پر یو شمیر رپورټونه لرو او پر دې هم معلومات درکو چې لفرانس هم مصر ته تلون کې الوتکه ورکه شوه. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي احمد الله ته وښي.
آج ورسپانا په خپل ادارې کې لیکي چې پاناما اسناد او رپورت سره په شروع شي وشخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورسپانا لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دی په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې د پراتلونکو کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورسپانا لیکي چې د پاناما اسنادو د مخې ته راتللو د ایوینیمي میاشتې نه زیات وخت وشو، خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې په ملک کې بے یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوې وه. نو خو به دا وي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټې یو طرف ته کېږدي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمې لپاره دی عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټه جوړه کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دی لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا چا هم کرپشن کړي دی د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کول وخت به د سحر ونیمه بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي، نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیاں زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیاں اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه د هم د خالی ورځي چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دیو ټایم ز ورسپانې د پنجاب د پخوانی گورنر شهباز تاثیر پړه لیکي پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دې هم وشو چې غوښتنې یې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپل ملګرو خوشی کول اهم وو. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام لزن سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. دغه مقالو مهمې برخې له فرخنده صدرو.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسوالو بوتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وک هغه وای د د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د د خوشکېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینی ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشکړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وا چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. هغه وایي د ده په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د ده د تختولو سو میاشتې وړاندې وژل شوی وو. شهباز تاثیر وایي لومړی څلور میاشتې بیا هم خېوي خو پس له دغې پر ده تشدد شروع شو. هغه وایي دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولی وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه یې هم پر ده زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویښه پرې کول، د ملا اپخونه یې ورلا غوښې لرې کولې او داسې نور. او زیاتوي څناڅه دېرش میاشتې داسې وې چې د ده د بهر نړۍ سره هېڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکي هم د ده غوندې د فوټبال ډېر شوقین وو او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله، نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینۍ رابطه وه. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو $200 میلیونه د سولې پر دغه عمل ولګولې او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگټن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یوه وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستئ او اوس درته یو رپورټ وړاندې کومه. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل، له فرانس مصر ته تلونکې الوتکه ورکه شوې. چارواکي وایي د الوتکې لټون هڅې روانې دي. د ایجپټ ایر په نومو د مصري هوایي شرکت الوتکه د پنجشنبې پر سهار وختي له پیرسه قاهرې ته روانه وه چې له راډاره ورکه شوه. مصري ملي هوایي شرکت وویل په الوتکه کې شپږ 50 مسافر او 10 د عملی غړي سپاره ول. د شرکت په خبره د الوتکه د مصر فضا ته تر داخلي دوه لک ساعت وروسته له راډار ورکه شوه. چارواکي وایي په وروستي ځل د روم د سمندرګي د پاسه د الوتکې مقام ریکارډ شوی وو. مصري پوځ وایي له یونان سره په همکارۍ یې د الوتکې لټون پیل کړی او په سمندرګي کې یې د بحري ځواک بیړۍ لیږدولې دي. د فرانس وزیر اعظم ویلي د الوتکې ورکېدو لامل په اړه هیڅ نظر له پامه نشي غورځول کېدی. یاد دی وی چې تیر کال په اکتوبر کې د روسیې یو الوتکه چې له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه د مصر په سینا دشته کې پریوته. د میټرو جیټ شرکت په هغې الوتکه کې سپاره ۲۴۰ کسان ووژل شوي وو. وروسته روسیې وویل چې دا الوتکه د چاودنې له کبله پرېوتې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د الوتکې نسکورولو ذمواري منلې وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
مشال لړیو ته غوږیستئ. امریکایي فارم پالیسي مجلې د هند پر هغه پالیسۍ لیکنه خپره کړې چې په ترڅ کې یې دغه هیواد غواړي د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري ښه کړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگټن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفی اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون بچا دروروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د آسترالیا پارلیمان ته په خپله وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یوه نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه مخې ته د رسېدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډې ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپله دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي، دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په 13 کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه اوښتي او باید د امریکا ردي ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل هم منظور کړی او د ستر نگهبان شورا د منظورې وروسته به د قانون برخه جوړ شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې پر دې اړه رپورټ ګل یاز دروروي.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بل منظوري ورکړې ده چې پکې دا ویلي شوي د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وایي چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1978 تر 1978 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړی چې یو میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1973 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 اربه معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنا بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مې په سم ویلی وو چې حکومت به چر هم د قام پیسې د تپری نګدي چې امریکا یې وخوري. نو موري زیاته کړه چې دا معاملہ به د انصاف نړیوال عدالت توړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ساړه کړي دي. د هغې رسټو دا چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوی پروګرام موافقه شوې وه.
مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو.
مشال رادیو ته اوګست یو سم لجمن سره سم ورسیدل د ونځي خبرونه تاندې هلی د نن په تاندې هلی خبرونه کې د ماشومانو د حفاظت او خیر خګړي د صوبایي کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو او د دې سره سره به واوري آیا په جرګو کې د خزو رایو ته قتل کیږي او کڅنګ د پروګرام جوړونکو فرخنده صد
پتان دی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړې د صوبایي کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو.
د ډېر ماشومان تل پاتې شي دي د دې کې ډېر ماشومان تل تمړ شي دي او د دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شي دي چې پلاران یې تل کې ناسي یا پښابانی کورونه دي هغه ته ناسي هغه هم باري کې مړ شي دي.
دا به هم واوري چې په جرګو کې د خزو رائے ته څومره اهمیت ورکول کیږي.
کله قتل وکئ تاسو غلطی وکئ او راولګئ زمونږ بچیان یا مونږ قصوره کی ورکئ پننواتو کی لیږئ مونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبر وکړو زمونږ ضرورتو په پاغي کې په قاعده زمونږ تاسو کوي مونږ به کېنه.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر خیګړې د کمیشن کارکونکو دا هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د خوځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. هغه د سوابې اوسیدونکو دا په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوی دا چې د بدامنې پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان او ښځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی ته دغه مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي په جواب کې نسیم اختر وایي
ماشومان خود خو زیاتر همیشه چې کله که سیلاب راځي یا که خدای دې چې داسې سبل څه دغه راځي مسله خو چې همیشه راځي همیشه به کې ماشوم او ښځه چې کمینه هغه ډېر زیات متاثره کیږي ځکه چې دا هغه غري چې د سړي په شانتې قوت نشته د سړي په شانتې فاینانشیل لحاظ سره پارت لحاظ سره مضبوطه نه دي. نو دا شعبه چې کومه زمونږ ماشومان او د ښځو اندازې زیات تر دغه کیږي افکت کیږي او دا غي وجه دان د چې لکه زمونږ ښځې او ماشومان چې دینه ډېر زیات ډیپینډ لکه انحصار چې کوي نو هغه زمونږ کور انحصار په سړي باندې نو چونکې په سړي باندې زمونږ ښځو د ماشومان او د ټول کور انحصار زیات دي نو په دې وجه باندې دا خلک چې دینه ډېر زیات افکت کیږي کې او سړي هم لږ چې سخت نه سي ټایم بمباري شروع شوی ده او دوی په هغه حالو ځلو کې راوځي راوتو کوشش کړی دی. دې کډې ماشومان هلته پاتې شوي دي کډې ماشومان هلته مړ شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران هلته کې ناسي یا پښابانی کورونه دي هغه ته ناسي هغه بمباري کې مړ شوي دي. یتیمانان ډېر زیات راځي بل ښځې داسې دي چې هغه سړی نشته چې سړی نشته رکور سربرای نشته نو هلته کې هغه ښځې سره مسله دای چې دغه کار نشته ځکه چې هغه لکیدی هغه لکه دا اوس چې موږ کومه دغه کوله دغه پروګرام کې موږ شریک یو سرکار کوو نو هغه کې دا دغه راله چې د خوځو ډیر زیات نشته کارونه نشته شناختی کارونه هغه یو خوځو ته داسې خاص جوړی نه اوس هغه خځه هغه مشکله کوم مشر نشته او سړی نشته نو هغه خځه هغه ماشومان چې دغه ډیر زیات سختي هغه ته هغه راشن ملاوي دلی هغه ته هغه یو پرچی ورکول یا دغه یو رجستریشن باقاعده کېدل نو دا سیستم دی نو دا لکه ډېر زیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې د ماشومان چې پلار راتل هغه پکې دغه شوي دي ډیسیبل شوي دي وازرو شوي دي پکې ډېر ماشومان چې ډېر ماشومان پلاران مړ شوي دي او بل دا چې کمپونو لکه هغه حال نه کوم کمپونه چې کوم لکه پکاري کوم سہولتونه پکاري کوم هغه پکاري نو هغه نشته بل دا لاره طرف نام کړم دوم راځي اته چې هغه په ګنټو ګنټو باندې هغه راشن ته بهر ولاړي انو دې سیزنو کې ډېر زیات مسایل راځي.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د سوابۍ د خوځو د څانګې مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې ښځې او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې د خوځو رول آیا اوس زیات شوی که نه په اړه یې نسیم اختر وایي
نو سیاسي شعور خو ځکه سیاسي کې وخت سره سره چې څنګه تعلیم رالی نو اول که تاسو کتل نو کې پی کې چې زموږ پښتنو په معاشره کې ښځې لپاره تعلیم حاصلول ډېره ګرانه خبره وه بلکې دا و چې یو شرم وه بلکې زموږ مشرانو به یو خبره کوله ویې تعلیم د مدرسې وي یا دپاره د پیسې وي جنت کې د ځایني په دوزخ کې به ګسې وي لږ خبرې وي لکه دا هغه خلک وو چې د دوی په ذهن کې دا اخیښه وو چې تعلیم چې دی نو دا د ښځې لپاره خاص کر د ښځې لپاره خو دا بالکل نه دی پکار او بیا رسرس بیا د خلکو لک سوچ بد دین بیا پکې دا خبره راوته چې نه کومې نه کوي چې کومې غي تعلیمونه او کومې غي زیات تر فیشنیبل شي یا غي زیات تر نور تر تر ځان سیوا شي نو دا مختلف سيزونه چې دا راوتل خو خیر هغه یو چین چې راځي یو تبدیلی چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت دی او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دې چې کوم ډېر بدلون راغلی دی ډېر تعلیم راغلی دی ډېر چې نه کوي تعلیمونه کوي ډېر خطر راوته بهر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ دا او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وان کې داسې چې نه کوي چې هغه ته پنځمه پورې وتمه پورې سبق ویلی دی او بیا راغې نه پس هغې وروڼه له مخې ته ولاړي چې نه دوی به سبق مخکې نه وي نو د هغې خاندان نظر راوتي نو تاسو اندازه ولګوي چې لکه په کې پیچې کې دغه راغلی دی سیاسي شعور راغلی دی او که نه دی راغلی بله خبره دا ده چې زمونږ ښځې چې تکر خپل حق پاتم شته نو د هغې له غونډې دا ژبې بندې کړی شوي دي که نه که تاسو وګورئ زمونږ معاشره چې کومه ده د سړي معاشره ده د ښځې دغه پکې هغه شی را نه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله ښځه په خپله ما تاسو ته وایي چې مضبوطه شي او هغه په خپله د دې قابله شي چې هغه ځان له وګرځي او هغه خپل ځان مضبوط کړي بیا به د هغې حیثیت منلی شي نو سیاسي بدلون به زه تاسو وایم چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره ډېرې زیاتې جنکۍ دي د ښه خاندانونو جنکۍ دي را سره چې هغې ته مې دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي د خپلې پارټۍ دپاره کار کوي د خپل خلکو دپاره بلکې زمونږ زیاتر کار خو دا دی چې مونږ سوشل ورک ډېر زیات کوو هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد دپاره نو دا کارونه مونږ ډېر زیات کوو د خلکو دپاره که هغه هر میدان کې هغې ته مسلې او اسپیشلي د ښځو او د ماشومانو دپاره نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو یو ماشاء الله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې مونږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش یو دا دی چې مونږ یو داسې فورم دلته سوابۍ باندې جوړ کړو داسې خو خو ښځه د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځه وي او مونږ په خپله دلته کې څه ناڅه داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم ښځو سره زیاتي روان دي کم ماشومان سره زیاتي روان دي چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره مونږ څه کارو باقي چې کومه دا یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوې نو د ستا آواز څوک نه اوري خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو چین غونډې جوړ شي نو بیا خلکو ته پته ولګي چې دا هم یو تحریک دی یا د دې آواز اورېدل خو نشته آواز بیا هر څوک اوري نو دا پاتۍ ته راوتل یا سیاست ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا چې زه یو داسې فورم ته راشم یو داسې هغه ته راشم چې زموږ آواز خلک واوري او موږ څه ویل غواړو چې هغه وکړی شي
نسیم اختر په هغو پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې سو سو کارونه کوي هغه نوکری هم کوي سیاسي هلې ځلې هم لري په سوابۍ کې د ښځو ته ډول سنگار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري د خیر ښېګړې کارونه هم کوي واده هم کړي دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګري او کورنۍ هم لري دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي کنه او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي په جواب کې نسیم اختر وایي
توازن داسې ساتلې شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه وایي دا دومره شعبو سره زه ریلیټډ یم هغه سنبالول په هغه کې تاسو ما وایي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نشي رسېدی هغې دپاره ما داسې کړي دي لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چلته زه زم دا هغې له زه مشوره ورکړم هغې له زه معاینت وکړم هغه څه مسایل هغې زه فیسلیټیټ کړم هغې ته هغه سیس پرووایډ کړم زما هغې سره دومره کار دی باقي هغې چلی چلته نه چې زما د سیاست پورې کار دی نو سیاست خو داسې دی چې هغه خو لکه کالو سر خدا نه چې تر هغه جلسې کو یا کالو سردانی چې تر هغه میټینګونه کو نو هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله لغې نو بیا هغې ته هم زه ټایم ځکه چې هغه کوشش مونږ دا کوو چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مونږ هغې خبر کړو هغه د پاره مونږ ټایم وباسي باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو به تاسو ته وایم چې هغه زما د دفتري کار دی او دفتري او کار خو تاسو ته پته لري چې څه ټیم نه تر څه ټیم پوری خو هغه کې زه په دې باندې باور نیم چې بس د چایلډ پروټیکشن کې ناست نه زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نو خو کار باندې کوم یا رغه باندې کوم بس کې زه تاسو سره یو خپل خبر شیر کوم چې زه سهار دغه ته لاړ شم دفتر ته نو ماته الحمدلله دومره ښه ناست دي کنه چې زما هغه ملګري ما ته وایي زما کولیګ ما ته وایي چې داسې چلو کړه چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیل شه او دغه ځای کې دا ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو نو دا ریښه داسې دي دا زما هغه منډه ترده ده یا زما خلکو سره هغه همدردي یا زما د هغې دپاره د کار کول یې جذبه ده چې هغې ما ته راځي ما ته کښېني یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي تاسو هلته ورشي او که هر رنګه مسلې هغه به دله حل کوي نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي که هغه د هغې د ایجوکیشن سره مسله شي که د هغه د ماشوم سره شي که لور سره شي انت دې پورې چې زه به تاته وایم چې داسې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله په حجره کښې ناسته شوې وم او هغه روغه لکه هغې د هغې سره مونږ کړې ده نو داسې داسې د هغه په کښې هم راځي اوس یو بچی د لغونتې دغه شي بیا چې دا د خرګنې شي او دغه شي هغه سره یو بچی غونتې دوره شوی دی چې ما یو لږ ځان راښکلی دی ځکه چې دې خو هغې ته هم ټایم ورکولي د خاوند ته ټایم ورکولي د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي نو هغسې مواري مچتولي خو په دې کښې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کوپریټ وي یا تاثر خبرګنی کی چې کم کسان یې غتا سر کوپې کی بیا ته دی څه کول شي او کنه چې تا تر خپل کور نه سپورت نه یو دغه کوي نه نه فیسیلیټیټ کوي نه غیم تا که چې زما دا شي نه دا کم کارونه چې کوم پاغي باندې بوج کیدې نه بیا ما دا کارونه نه شو کړی دا کارونه به ما ختمول او خبره داري چې زما سره ما سره دی چې دغه کوپې دی زما خاون ما سره دی چې کوپې دی نو په دې وجه باندې زه خپل د کور سیمه مواري هم پوره کوم او خپل دا نور کارونه چې دي الحمدلله دا روان دي سره سره
وس هم رازو یو بلې موضوع ته په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته هم نمائندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل نام. په خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دشمنو د نورو شخړو هوارول لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه لپامه غورځول کیږي. په سواد کې د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم خويندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او پر زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقوقو خیال نه ساتل نو ځکه هم دی د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي چې ساتلې موږ به ولې جوړوله. دا غي وجه دا ده کله دوی فیصله کوي نو چې موږ جرګه جوړه کړله نو دوی موږ ته وی چې موږ د دې خلافتي وکړو. اوس هم ډېر پیټ پیچھے ډېری خبرې کیږي او ډېر څه ویل کیږي، خو زور ته بیا هم وایم چې ټیک ته موږ به دا جرګه ختم کړو. دا غي په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زموږ د بچیانو سهارا نه اخلي چې کله قتل وکړي تاسو غلطي وکړي او راولګي زموږ بچیان یا موږ په سوره کې ورکړي په ننواتو کې لیږي زموږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړه زمونږ ضرورت او پاغي کې به قاعده زمونږ تپوس کوي مونږ به کې کینې.
په پیښور کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو او د خواتین عمل اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پریکړې وکړي. نو مړې وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې شامل کړل شي.
جرګو کې خو میلی میل دي کنه، میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن په ماغه صحیح کنه چې ورته په نوم کا د خزه وکټمایز کیږي نو دی کوم دا سیکري ته تبدیلی کولا نشته پکې. نو پکاروم دا دی چې فیمیل پارټیسیپیشن وی کنه پکې جرګې کې پکار دی.
دغه سي د مومندو پلانګار سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجی زاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي، خو نو ماړي وایي چې له وخت ریدو سره په خلکو کې د خصو د حقوقو پاړه په حاوی زیات شوه دی.
لکه دلته په خپله باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی وه چې په هغې کې رور لکه جینۍ وویلي وه، بیا په هغې کې جرګې ته سلاح وکړله نو هغوی خورې پکې ورکړله. بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو. زه دا هغه نه منم. دا خو پښتنو کې هم داسې ژونه ډېر دي د مرګ به رور کړي بیا به مطلب دا دی چې په هغې کې د هغه خور دي یا د پلار مرګ وکړي لور به پکې ځي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ابډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروسته داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوې جینۍ د مرګ پرېکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ابډ آباد پیښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. موړې وای دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو لاره خوځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته ووایم چې موږ تېرو ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمني وه. په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شو، 15 شپېته او بچي په هغې کې چې کوم دی یتیمان شو، 18 ښځې په هغې کونډې شوې او د 26 کال دښمني موږ د جرګې د لارې ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې دې نه یو لویه غټه خبره کمه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګودر ته ځي. دې چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی زه دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده. د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د ښځو ډېرې مسئلې هواری شي. داوا د دې اونۍ تاندې هلې خبرونه ز فرخنده اسد ترنا اجازه غواړم. ته خدای په امان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پوره